السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې په لومړیو پنځلسو دقیقو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې شي مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان انجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړي په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر د استازو سره کتلي دي زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهرچانو د حکومت د زور زیاتي غندنه کړې پوره خبرونه په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو تمه ده ترکیه هم دا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا به په مخ وړل کیږي د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی د رئیس محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هیله ښودلې چې حکومت یې د ده په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې له ګټو برخمن شي نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه نړیوال بانک د مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده ازادي راډیو ته غوږ یاست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رایې اخیستو په موخه ولسي جرګې ته باید ورمعرفي شي ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو د غور د والی 15 ساتونکو او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتی پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو خار لویدی ستللې و چې طالبانو پرې غلچکه بریډ وکړه او په نتیجه کې د 15 ساتونکو او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین جوړبل شول د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شو او 12 نور جوړبل دي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې د وزارت ویندوی فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي، او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد لوري کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدراعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د زور زیاتی او د سلګونو ملکانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوې اعلامیه کې د برما د ناستې د ناسمې وضعې په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما ګاونډ او متحد چین د دې کار مخاوني ولا. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد خلک پاڅېدلي او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتي کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 40 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ول ولای. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیر بیا د ښځو وروستیو وژنو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغې د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا دریو میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو ووژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سبب رسیدلی. د دې ناهیلې کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل خونو، هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کېږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانې ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامی دولت یادداشت دلی د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشری حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي
and uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایی چارواکی وایي چې اکثر دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیشو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه یې سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
ورزو کندهار ته الته د کمال خان بند پرانیستی په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوه ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننداري ته ورغلي وو. په دې اړه تفصيلي راپور واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویار دغه شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویلو ده چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په اولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو، په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به موږ کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکلا هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس دا د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي. انشاءالله ډېر خوند کوي.
د دې خوشي احساس کوم ډیر کلوس وروسته د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډېر خوښ یم او د دغسې لوبو د لاچې دی هم په هیلې
یو شا. ما خپل مور پلار ته دونه دوای نه دي کړي لکه دغه د قاري په سر ځکي د خپل د افغانستان دغه ده. خوشحاله کېږم چې یو یو من غوڅه پاکم چې دې دارش په ژزم.
عبدالخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلوب نندارې ته راغلی وو.
مشکل د پاکستان په کیم کې په ګر جنگل کې ماجر یو تقریبا وړ مورز ما سفر په ایرام اور کړی دا 200 کیلومتر سفر مې تر کوټ پورې کړی دی. بیا د کوټ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف دا نو دي دوه تر غلې دا نو ما ته 15 کې د مشکلاریانو د تشویق لپاره موږ روغ ځای څخه سفر کړی دی چې د خپل کیلاریانو تشویق کوو دا نو د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبي تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوي وي.